څلور بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته از فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره تاسو ته خرغلاست ویم. جنتان د سره په تخنیکی برخې کې مرسته کوي. د سلامونه هم مومنئ. اوري چې د کونړ خلک وایي چې له هم د پاکستان له لوري ور باندې په لسکونو توغندي لګیدلې دي. په پاکستان کې د سخت دریځو رقیبو ډلو ترمنځ د یوې ائتلاف له رامنځته کېدو شپږ میاشتې وروسته ویل کېږي چې دغه ډلې بیرته یو د بل په مقابل کې درېدلې دي. په خبرونو کې راغلي سوریه د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې د بشار اسد رژیم به خپلې کیمیاوي وسلې یوازې د بهر څخه د تشدد په ځواب کې وکاروي. د ایران یو لوړ رتبه پوځي چارواکی وایي تهران به تر هغو چې په خپل هم د هرمز پر ستراتیژیک تنګي متکی دی دا لاره ونه تړي. او په واشنگتن کې روان نړیوال کانفرنس دی چې وی ایډز او ناروغۍ سره په مبارزه کې د هڅو د پراختیا غوښتنه وکړه. لږ وروسته د خبرونو تفصیل او نور راپورونه د سیمه ییزو مسایلو په اړه هم د افغانستان په اړه راځي. خو لومړی به راشو د افغانستان خبرونو ته. اسدالله لودین د افغانستان خبرونه راوړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ایساف وای پر کونړ د پاکستان لپاره کټي حمله نه تاییدوي او نه هم ردولای شي. پولیسو په سمنګانو کې د یو جماعت ملا امام پر یوې وړې نجلۍ د جنسي تیری په تور نیولی دی. او د فاریاب چارواکي وایي یو کس چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و نن سهار دوه امریکایي عسکر په ډزو ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. که څه هم د کونړ چارواکي وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د دغه ولایت په سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې څخه 2000 توغندي راغلي، خو ایساف وایي دغه مسله نه تاییدوي او نه یې هم ردولی شي. د ایساف ځواکونو ویان ګونټر ګټس نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی تر اوسه معلومات نه لري چې دغه توغندي د چا له خوا توغول کیږي.
ISAF is aware of the government of Afghanistan's condemnation.
دای وای ISAF د پاکستان لخوا پر کونړ ولایت د راکټي بریدو په اړه د افغان حکومت لغندنی خبر دی، خو ISAF د راکټي حمله نه تاییدوي او نه هم ردولی شي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د ترهګرو فعالیتونه لیدل کیږي، خو دوی هڅه کوي چې دغه فعالیتونو مخه ونیسي. بلخوا د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې له پرون ورځې راهیسې تر اوسه سل توغندي د دغه ولایت په سرحدي سیمو راغلي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د سمنګانو په مرکز ایباک کې د یو جماعت ملا امام په یوې وړې نجلۍ د جنسي تیری په تور نیولی دی. له دغې وزارت څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې دغه پیښه تیره شپه شوې او نیول شوی کس د سمنګان ولایت د درې صوف ولسوالۍ اوسېدونکی دی. خبر پاڼه وایي چې د تورن کس په نیولو کې ځایي خلکو هم مرسته کړې او دوسیه په جدي ډول تر څېړنې لاندې ده. د سرپل چارواکي وایي چې دغه ولایت د طالبانو د ټاکل شوي والی یو نږدې ملګری مولوي محمد مراد نایل له خپلو درې ملګرو سره نن د سولې له بهیر سره یو ځای شو. د سرپل والی عبدالجبار حقبین ازادي راډیو ته وویل چې سولې ته د دغو کسانو پر اتک سره به په سوزمقله او سنگچارک ولسوالیو کې امنیت ښه شي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د فاریاب چارواکي وایي یو کس چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و د دغه ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې دوه امریکایي عسکر په ډزو ټپیان کړل. د 209 شاهین قلي اردو د لومړی لوا مطبوعاتي مسؤول محمد رضا رضا ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکی نن سهار 8 بجې د امریکایي ځواکونو یو مرکز ته ننوتلی او هلته یې په امریکایي عسکرو ډزې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې حمله کوونکی په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې خپله د ملي اردو سرتیری دی او که د دوی له یونیفورم څخه ګټه اخیستې. دا کورنۍ خبرونه سیمه ییز نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریه د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د بشار الاسد رژیم به کیمیایي وسلې یوازې د بهر څخه د تشدد په ځواب کې وکاروي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جهاد مقدسی نن په دمشق کې خبری کنفرانس ته وویل چې حکومت به له دې وسلو څخه د سوریه د خلکو په ضد کار وانخلي. جهاد مقدسی وویل چې په دې هیواد کې د بحران نه پراختیا سره سره د کیمیایي وسلو ذخیرې د پوځ لخوا خوندي ساتل کیږي. د سپینې ماڼۍ ویان پرون ویلي وو چې د سوریه د کیمیایي وسلو په خپرېدو یا استعمال کې لرونکي چارواکي به مسؤول وګڼي. عرب لیگ نن د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ته وړاندیز وکړ چې له واک څخه د لرې کېدو په صورت کې به دا یو د کورنۍ په مسؤول ډول له دې هېواد څخه وایستل شي. د عربي ټولنې مشر نبیل العربي د قطر په مرکز دوحه کې د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د دغه وړاندیز اعلان وکړ، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي څرګند کړي. دې ټولنې نن په سوریه کې د رژیم پر اپوزیسیون د آزادې سوریې پوځ باندې ژغ کړی دی چې د ملي یووالي پر بنسټ انتقالي حکومت رامنځته کړي. رپورټونه وایي چې په دمشق او حلب کې د حکومت د ځواکونو او د پاڅونکوونکو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د ایران یو لوړ رتبه پوځي چارواکی وایي تهران به تر هغو چې په خپله هم د هرمز پر ستراتیژیک تنګي متکی دی دا لاره ونه تړي. د ایران د پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو یو قومندان امیر البحر علی رضا تنگسیری نن وویل چې ایران به دا تنګي ونه تړي. د دې لارې د نړۍ د تیلو تقریبا 40% تیریږي. مخکې تر دې د ایران سیاسي او پوځي چارواکو ګواښ کړی و چې دا لاره به وتړي. د ایران پارلمان پر داسې ولایحه هم کار کاوه چې د دوی د تیلو پر صادراتو د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په ځواب کې د دغه تنګي بندیدل تایید کړي. عراقي چارواکي وایي نن د بغداد په شمال او په ځینو نورو سیمو کې په پرله پسې ډزو او چاودنو کې تر 90 تنه زیات وژل شوي دي او ګڼ شمېر کسان زخمیان دي. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې تر لسو زیات امنیتي ساتونکي دي. په دیارلسو ښارونو کې د دې چاودنو او حملو په لړ کې د زخمیانو شمېر 102 ته رسېدلی دی. دا په تېر یو کال کې په عراق کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. په عراق کې نوې حملې تر ډېره حده پر حکومتي ځایونو او امنیتي ځواکونو وې چې دا دواړه په سیمه کې د القاعده شبکې د حملو هدف ګرځي. د پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په واشنگتن کې د روان نړیوال کانفرنس غړو د ایچ آی وی ویروس او د ایډز ناروغي سره په مبارزه کې د هڅو د پراختیا غوښتنه وکړه. په تیرو دریو لسیزو کې لږ تر لږه 1.5 میلیونه انسانان د ایچ آی وی ویروس سره د تړلو ناروغیو له امله مړه شوي دي. د نړیوال بانک رئیس جیم یونګ کیم پرون وویل چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې بریالۍ وې او اوس د ایډز د ختمولو امکان شته.
I pledge that the World Bank will work tirelessly with all of you here to drive the
دا وایز ژمنه کوم چې نړیوال بانک به د ایډز پر ضد د مبارزې د پرمختګ او د ټولو د بریالیتوب لپاره له تاسو ټولو سره په ګډه نستړی کیدونکې هڅه وکړي. دا نړیوال کانفرنس به د جمعې تر ورځې دوام کوي. په قرغزستان کې د سرو زرو د تولید د تر ټولو سترې کمپنۍ چارواکو نن اعلان وکړ چې تر ټولو زیات کارکوونکي مسموم شوي دي. ویل کېږي چې دا کسان د خوراکي موادو په مسموم په وسیله مسموم شوي دي. سیمه ایزو مطبوعاتي سرچینو ویلي چې د مسموم شویو کارکوونکو شمېر 110 دی او تر نیمایي زیاتې په روغتون کې بستر شوي دي. چارواکي وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي او داسې ګمان کېږي چې شاید دغه کمپنۍ په رستورانت کې د ګویو یا میوې د څرنګوالي په خاطر دغه کسان مسموم شوي وي. دا خبرونه
دا ازادي رادیو ده. د کونړ خلک وایي چې لا هم د پاکستان له لوري وربندې توغندي لګيږي. په نورستان کې د درې مهمو طالبانو د وژلو خبر ورکړی شوی دی. د پیښور عالی محکمې د هغه افغان زلمی او افغان پیغلې په باب فیصله واوروله چې وایي له دې امله پاکستان ته تښتېدلی چې کورنیو یې د دوی له وعده سره مخالفت کاوه. د لوبو له میدانه د سپورت پروګرام او نیمه نړۍ د ښځو په ژوند جوړ شوی پروګرام هم اوریدلی شئ. د کونړ خلک وایي له څو میاشتو راهیسې وربندې د پاکستان له لوري توغندي ویشتل کیږي او دوی ځان خوندي نه احساسوي او له پرون راهیسې وربندې یوازې په لسکونو د هوان مرمۍ ورېدلې دي. سیمه ییز چارواکي او خلک وایي ټولې مرمۍ پاکستاني پوځ ویشتلې دي. روح الله انوري او په دې اړه نور معلومات.
قومي مشر عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلي رښتو ساتونو کې له 200 زیاتې د غرني هوان مرمۍ د پاکستان د فوز له لوري د دانګام ولسوالۍ په زوړ برول، سور کمر او نورو کلیو راتوغول شوي چې ځاني زیان نه لري خو خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي.
تقریبا دو سو سالی فرمای راغلی زور برا والا او شینکی او کچری کې بلاد له کو کې لګی دلی سره یو سو سالی د شپې راغلی او څلور سالی د ورځې راغلی او شاته لګی د خصو کړی دی خاص
خود کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو سالی رښتو ساتونو کې د پاکستان د فوز لوري په دانګام سل مرمۍ ربشتل شوی د کورونو شاوخوا لګیدلی او ځاني تلفات نه لري
مرمۍ خودلې دي چې خودې برابر او سور کمر او زه منطقو کې لګېدلې دي بل په دانګام کې څلور سو څه مرمۍ لګېدلې دي خو دا په زور برابر او سور کمر او زه منطقو کې دي خو خدای تلفات دواړه نه لري
وحیدی وای دوی ته چې کوم راپورونه راغلي دي ټولې را توغول شوې مرمۍ د پاکستان جوړې او د پاکستانی فوز لخوا راوشتل شوې دي هغه وای په تیرو نږدې څلور میاشتو کې د کونړ په خاص کونړ سرکانو شیګل ناړۍ او دانګام ولسوالیو د 2000 په شاوخوا کې مرمۍ راوشتل شوې چې لامل یې لستنه وژل شوې او له شلو زیات ټپیان شوې دي پاکستانی چارواکي بیا دا نه مني چې ګنې د دوی فوز دی د کونړ په خاوره توغوندۍ راوشتلې وي خو هیله کېږي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتوغېدونکو مرمیو په اړه په جلال آباد کې ګډه غونډه جوړه شي
دا چې دغه د توغندیو توغول به د پاکستان له لوري په افغانستان باندې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ څه ډول اغېز وکړي یو له سیاسي پلوه په نړۍ کې څه ډول اصول دي چې په دغسې حالاتو کې هیوادونه سره څه کوي حمید مومند له سیاسي کارپو ودیر صافي څخه په دې اړه پوښتنې کړي
صافی صاحب محترم افغان حکومت روس له حق چې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې باید د راکټي حمله چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د حمله بند کړي له هغه روسه د پاکستان لخوا بیا هم د راکټي حملو د سلسله دوام لري اساس په نظر باندې افغان حکومت ته وړاندې څه کول پکار دي سو دغه حمله مخنیوي وشي
زه فکر کوم چې دا اوس وخت کې د ناتو قواوې ته وجود لري او دوی بل دې هم یو مشترکه نظامی ناتو لري د پاکستان او افغانستان او د ناتو د قواوو دوی باید په ډېر جدي صورت سره دا موضوع ته وڅېړي او که پاکستان انکار کوي نو په دې حساب باندې معنا یې دا ده چې باید دوی امریکایي قواوو او ناتو قواوو ته اجازه ورکړي په خپلو سرحداتو کې چې دوی هم دا موضوع واقعیت څرګند کړي او که دا رښتیا ثابت شي چې هغه نه دي نو دا خو د پاکستان په ګټه هم ده چې دوی ورته تعین کړي او معلومه کړي چې دا څوک دي
مننه صافي صاحب تاسو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دغه سرحدي سیمه څه ډول ارزوئ آیا داسې امکان شته چې د دواړو حکومتونو په بے خبری کې کوم درې مډل فعالیتو کې او داسې یو فضا رامنځته کړی داسې عملاً د امکانات موجود دي
غزاینه چې د پاکستان د اخوانه د بتاباد د لارې نه او د زایونه او حتی باجوړ د لارې نه د غاسی او د لارې چې د کونړ خواته راغلي دي یا د مومندو ایجنسی په لار باندې دا دواړه د پاکستان د ملیشو او د نظامی قدرت او پوځیانو په لاس کې دي دا که داسې نقاط وي چې دا دواړه کوریدورونه د کانال نه چې دا تیریږي د دې نه بغیر کومه منطقه وي دغه پاکستان مجبور دی چې فایده یې کړي د افغانستان په خاوره کې نه ده ولې چې د افغانستان په سرحدي خاورې او کورونو باندې راځي زه داسې فکر نه کوم زه شخصا داسې فکر کوم چې دا د پاکستان لپاره امتیاز اخیستل دي که بعضې ګروپونه هم وي دوی خپل هغو ته په اشاره باندې دا رالیږي
صافي صاحب یو بله مسله چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې هغه ګولۍ چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته ویشتل شوې وې د هغو په ارتباطه چې تحقیقات کړي او څېړنې کړي دي دوی دا واضح کړی ده چې دا کوم مرمۍ چې استفاده شوې ده دا پاکستانی پوز مرمۍ دي دغه حقیقت په پام کې ساتلو سره تاسو د پاکستان دغه روسي درس چې دغه حمله نه انکار کړي په سړول ګوري
نو که بیا دا موږ دا ثابت ای باید دغه ثبوت وخیو او راسان پاکستان حکومت باندې دا و کو چې دوی حمله کړي دا او دوی نه مقصد شه ده دوی د مقصد د خپل واضی کی او کدا دوام وکړي نو د افغانستان جنگ هم د دولت د پاکستان سره باید پایل شي او کدا غوی بیا خو نه انکار کوي په خپل بل خو خپل مرمۍ ور کوي چې رالیږي یې لکه څنګه چې پخوا ورته لنډه اشاره مه وکړه پاکستان اوس نه یوازې زمونږ د افغاني طالبانو په رالیږلو مسله کولو تجهیز کولو بمبسنده نه کوي یا ورته کفایت نه کوي بلکې اوس خپل عملی اقدامات کوي چې غواړي افغانستان په یو ډول نه یو ډول په خپل د تحصیل لاندې راولي.
مننه. یو خو تاسو دغه د درې اړخیز کمیسیون ته اشاره وکړه چې د افغانستان، پاکستان او ناټو ترمنځ موجود دی، ځینې کتونکي دا سپارښتنه هم کوي چې افغان حکومت باید دغه مسله د امنیت شورا ته راجع کړي. تاسو دغه مسله څه ډول څېړئ چې آیا د امنیت شورا ته دغه مسله راجع کول د ستونزې د حل یوه لاره ده؟
اصلا خو امنیت شورا ته هغه وخت موضوع ویل کېږي چې افغانستان خپل دفاع باندې شروع کړي او حمله په پاکستان وکړي، دې حملو په جواب کې او امنیت شورا ته ورکړي چې زما د احوال ورکړي چې دا زما حمله په جواب د دغه حملو د پاکستان د خواندي او دغه بیلګه ده او دغه ثبوت ده.
پوهاند ودیر صافی و راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وري. د نورستان دولتي چارواکي وایي چې د دوشنبه غرمه مهال د نړیوالو ځواکونو هوایي قواو د دغه ولایت د وان ټویګل ولسوالۍ کې بمباري کړې ده چې په نتیجه کې د طالبانو درې مهم قمندانان وژل شوي او دوه ولسی وګړي هم په بمبارد کې وژل شوي دي. روح الله انوري په اړه باندې نور معلومات راوړي.
د نورستان دولتي چارواکي وایي چې د دوشنبه غرمه مهال د نړیوالو ځواکونو هوایي قواوو د دغه ولایت د وان ټویګل ولسوالۍ کې بمباري کړې چې په نتیجه کې د طالبانو درې مهم قومندانان وژلي او دوه ولسی وګړي هم په بمبار کې وژل شوي دي. د نورستان امنیت قومندان سمنوال غلام مولا نورستانی په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه د ورځې غرمه مهال د نړیوالو ځواکونو تیارو د وان ټویګل ولسوالۍ په نسکانی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو یو ډاټسن موټر په نخه کړي او بمبار کړي دي چې په نتیجه کې درې قومندانان وژل شوي دي.
طالبان غوښتل خطر شي خاص عملیات په دال کې ملا حبیب الرحمن مشهور با ملا داود الله یحیان سامر طالبان د قتل رسیده د دې نفر خو طالبان و دیش چې یو دوار هر ملکی کسان دغه موټر کې و دوی په موټر کې تلو چېرته تلفات لرو صاحب نسکنه.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې بمباري نه ده شوې خو لری توغیدونکو توغندې ویشتل شوې او د مرګ ژوبلې په اړه معلومات په لاس کې نه لري. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید او د هغه له امله د رامنځته شوو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم چې دوه کاله کېږي چې د وان ولسوالۍ د افغان حکومت له واکه وتلې او په تیرو دریو میاشتو کې په یاده ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو څو ځله هوایي بریدونه ترسره کړي چې پکې د وسلوالو طالبانو مهم کسان وژل شوي او ټپین شوي دي.
له نورستانه مو راپور اوریدو. په روانه خبرونه کې په پاکستان کې ویل کېږي چې د سخت دریځو رقیبو ډلو ترمنځ دیوي ائتلاف له رامنځته کېدو شپږ میاشتې وروسته ویل کېږي چې دغه ډلې بیرته یو د بل په مقابل کې درېدلې دي. په دې اړه مفصل راپور لرو. همداشان د عربي ټولنې د سوریې له جمهور رئیس بشار الاسد څخه وغوښتل چې زر تر زره استعفا وکړي. د هغو دوو افغانانو په اړه باندې افغان پیغله او زلمی چې له خپل هیواد تښتېدلی دی او د انجلۍ وایي چې په زوره واده شوې وه په دې اړه باندې هم ودېدو ته مجبورېدله. په دې اړه هم روسه راپور لرو. وابرو چې د پاکستان محکمې څه فیصله کړې ده. خو اوس دا چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو لیږدولو پروژه چې د ټاپي په نوم یادیږي د څلورو واړو هیوادونو لپاره یو لوی اقتصادي پروژه ګڼل کیږي. امنیتي ستونزې د دغې پروژې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي، خو ځینې نور عوامل هم شته چې کیدای شي د دغه څه باندې 1200 کیلومتره اوږد پایپ لاین کارونه تر سیوري لاندې راولي. په دې اړه باندې یو تحلیلي راپور لرو چې نوریاس نوري ځینې برخې راوړي.
که څه هم د ټاپي د پروژې د عملي کېدو په وړاندې تر ټولو لویه اندېښنه د امنیتي ستونزو مسله ده، خو له دې سره سره د دغې پروژې کارونه مخ په وړاندې ځي. د امریکا متحده ایالات د ورېښمو د نوې لارې د ستراتیژۍ د یوې برخې په توګه د دغې پروژې ملاتړ کوي، خو په دې کار سره دغه راز غواړي چې ایران هم په نړیواله سطحه نور منځوي کړي. هند او پاکستان له خپل منځي اختلافاتو سره سره تر اوسه د دغه پروژې په وړاندې مناسبه تګلاره خپل کړې، خو پر هند په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو ډلو لخوا بل حمله کولای شي دغه پرمختګ مخه ډاب کړي. جنس انټيليجنس ریویو خبرونه لیکي د هغو امنیتي ستونزو سره سره چې د ګازو د لیک ډولونو د دغه پروژې په وړاندې پرتی دي کارونه تر اوسه پر مخ ځي. د ګازو دغه څه باندې 1200 کیلومتره اوږد پایپ لاین چې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي لګښت له 300 تر 200 میلیارد ډالرو پورې اټکل شوی دی. د آسیا پرمختیایي بانک تر ډیره هر دغه پروژې د سروې مالی او د قراردادونو پر چارو څارنه کړې. دغه پروژه چې کېدی شي عملي کار د 2014 میلادي کال په پای کې پیل شي، که له یوې خوا د سوداګرۍ په برخه کې پانګونه جذبوي، له بلې خوا یې باید په مخ کې پرتې امنیتي ستونزې هوارې شي. دا یوازې افغانستان نه دی چې د ګازو د پایپ لاین په وړاندې امنیتي ستونزې راولاړې کړي، بلکې په پاکستان کې هم دې پایپ لاین ته ورته ګواښ متوجه دی. د امریکا متحده ایالات چې د دغه پروژې قوي ملاتړ کوي، یو علت دا دی چې هغه د واشنگتن د ورېښمو د نوې لارې د ستراتیژۍ په محور کې دی. د ایجنس انټلیجنس ریویو خبرونه لیکي متحده ایالات هیله مند دی چې په یوې اقتصادي لویه پروژه کې د څو اړخونو په ښکېلولو سره به هند او پاکستان څه ناڅه خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او هم دا هیوادونه دې ته وهڅوي چې پر افغانستان د نفوذ د پراختیا له سیالۍ لاس واخلي. د خبرونې په وینا د امریکا متحده ایالات د ترکمنستان د ګازو د لیږدولو له پروژې څخه په ملاتړ سره دغه راز غواړي پر روسیې د دې هیواد اتکا کمه کړي. جنس انټلیجنس ریویو خبرونه د دغه لوی اقتصادي پروژې په وړاندې پرتو ستونزو په دوام لیکي د افغانستان اقتصاد بل 2014 میلادي کال وروسته چلې دی هوا د بهرني ځواکونو وزي تر ډیره پر نړیوالو مالی مرستو متکی وي، او کچیر دغه مرستې کمی شي نو دا به د مرکزي حکومت واک کمزوري او په مقابل کې به سیمه ایز واکمنان پیاوړي کړي. د خبرونې په وینا د سیاسي ستونزو په پراخېدو سره به سیمه ایز واکمنان له هرې سیمه ایز منبع څخه چې د ګازو نه لیکه هم د عوایدو یو منبع بلل کیږي د ځان په ګټه کار واخلي. په پام کې چې د ګازو د لیږدولو د پایپ لاین یو برخه له کندهار څخه تیر او د پاکستان تر بلوچستان پورې ورسیږي. د خبرونې په وینا طالبان چې ګمان نه کیږي په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د ناتو په مشرۍ ځواکونو د وتلو په مهال مات شي، د جنوبي سیمو مهم لوبغاړي ګڼل کیږي. افغان چارواکو ویلي چې دغه پایپ لاین یوه برخه به چې له ناامنو سیمو څخه تیریږي تر ځمکې لاندې ښخ شي، خو په افغانستان کې د سیاسي ستونزو په زیاتېدو سره د دغه پایپ لاین د خوندیتوب ضمانت نشي کېدی. د جنس انټلیجنس ریویو په وینا د پاکستان بلوچستان ایالت کې هم دغه پایپ لاین په وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي. بلوچستان چې د خپلو طبیعي زیرمو څخه د ترلاسه شوو عوایدو له وجې د پاکستان له مرکزي حکومت سره اختلافات لري، دغه پایپ لاین په وړاندې به هم ډېرې امنیتي ستونزې راولاړې کړي. بلوچ وسلوالو په تیرو شپږو کلونو کې پر بنسټیزو تاسیساتو ډېرې حملې کړې دي، او د جنس انټلیجنس ریویو خبرونه له دې تحلیل سره سم د دې ډېر خطر شته چې که د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلی شي نو د دغه پروژې چارې به له ستونزو سره مخامخ شي. دا کېدای شي په پاکستان کې د 2014 میلادي کال د عمومي انتخاباتو په نتیجه کې د یو داسې حکومت رامنځته کېدل وي چې له هند سره د دښمنۍ په پل پل کې ږدي، او یا هم د هند پر ممبئي ښار د حملې په څیر چې په پاکستان کې ډېره د لشکرې طیبه ډله مسوله بلل شوې بله حمله کولی شي چې د دواړو هیوادونو لخوا خپل منځي اړیکو کې پرمختګونه په شا وتمبوي. خو د خبرونه په وینا دغه سی یو وضعیت د رامنځته کېدو امکان لري بریښي، ځکه پر هند ممبئي له حملې مخکې له هند سره د پاکستان د ترانسپورتي اړیکو په بیرته احیا کولو کې د پام وړ پرمختګ شوی و. داسې ښکاري چې د پاکستان ځواکمن پاو سره له دې چې په افغانستان کې د هند له نفوذ او د کشمیر د مسلې پر سر اختلافات لري، دا اړتیا درکړې چې له هند سره اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړل شي. جنس انټلیجنس ریویو لیکي د سوداګرۍ اړیکو په برخه کې د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو پرمختګونو ته په پام سره ټاپي هم یوه مهمه اقتصادي پروژه بلل کیږي، او تر هغه پورې به پاکستان له دغه پروژې لاس وانخلي تر څو چې ډیر مجبور شوی نه وي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د پېښور عالی محکمې د هغه افغان زلمی او افغان پیغلې په باب فیصله واوروله چې وایي له دې امله پاکستان ته راتښتېدلی چې کورنیو یې د دوی له وعده سره مخالفت کاوه. هیواد او مریم هغه دوه مینان دي چې د خپلې خوښې واده کولو په جرم د خپل کور کلی پرېښودو ته مجبور شوي دي، او دا وخت اسامه بن لادن په پنازه یعنی ابتعباد کې له کړاوونو او ویرې ډک ژوند تېروي. د پېښور عالی محکمې مشر قاضي دوست محمد خان نن له خپل لوري د راغوښتل شوې محکمې په پای کې امنیتي او حقوقي ارګانونو ته امر وکړو چې د هیواد او مریم ژوند خوندي کړي او د دوی ټول ضرورت په پام کې ونیسي، او د دوی د ضرورتو په پام کې نیولو سره د اقدامات وکړي. مجیب رحمان انګار په دې اړه له خیبر پښتونخوا څخه ریپورت لري.
د پېښور عالی محکمې د افغان زلمی او افغان پیغلې په باب فیصله واوروله چې وایي له دې امله پاکستان ته راتښتېدلی چې کورنۍ یې د دوی له واده سره مخالفت کاوه. هیواد او مریم دوه هغه مینان دي چې د خپلې خوښې واده کولو په جرم کور کلی پریښودو ته مجبور شوي دي، او دا وخت د اسامه بن لادن په پنازا یعنی بټ آباد کې له کړاوونو او ویرې ترهې ډک ژوند تیروي. د پیښور عالی محکمې مشر قاضي دوست محمد خان د دوشنبې په ورځ له خپله لوري د راغوښتل شوې محاکمې په پای کې امنیتي او حقوقي ارګانونو ته امر وکړ چې د هیواد او مریم ژوند خوندي کړي او د دوی ټول ضروریات په پام کې نیولو سره لازم اقدامات وکړي. دوست محمد خان وویل هیواد او مریم ته د سر سیوری، خوراک، څښاک او د ژوندانه نورې اسانتیاوې برابرول د حکومت پر غاړه دي، او ټینګار یې وکړ چې اړوندې ادارې باید په دې لړ کې هیڅ غفلت ونه کړي. هغه پولیسو ته امر وکړ چې د هیواد او مریم امنیت ته دی جدي پاملرنه وکړي، او ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې به هیڅ ډول بې غوري ونه زغمل شي. مریم چې تور پوړنه یې پر سر و د قاضي پر وړاندې اقرار وکړ چې له هیواد سره له زړه نه مینه لري، او د همدې مینې زور و چې خپل کور کلی پریښودو ته یې اړ ویسته. مریم دا هم وویل چې کورنۍ غوښتل یو سپینګیري سړي ته یې واده کړي، خو دې د شریعت په رڼا کې له هیواد سره د ګډ ژوند تیرولو فیصله وکړه. هیواد چې په سترګو او تندي د پریشانۍ نښې له ورایه ښکارېدې، قاضي ته وویل مریم یې خوښه ده او دوی دواړه په خپله خوښه له یو بل سره اوسېدل غواړي. هیواد او مریم شل پنځه ورځې وړاندې له افغانستانه په دې خاطر په خیسپکې او په بټ آباد کې پناه واخیسته چې په خبرې کورنیو یې د دوی له واده سره مخالفت کاوه. څو ورځې وړاندې د دغه ښار پولیسو دواړه ونیول، هیواد یې محافظوي توقیف او مریم یتیم خانې ته ولېږدول، خو وروسته تر دې چې خبره تر مطبوعاتو ورسېده د پېښور محکمې مشر قاضي له خپله لوري دغه دوسیه تعقیب او اړوندو ادارو ته د لازمو اجراتو امر وکړ. دغه دواړه مینان چې تیره میلادي میاشت خپل یو پاکستانی ملګري په مرسته ترې بټ آباد ته ورسېدل، افغانستان ته بیرته ستنېدل ناممکنه ګڼي او وایي که خپل کور کلي ته ستانه شي نو و به وژل شي. په افغانستان کې اجباري ودونه نوې خبره نه ده. دغه ناوړه دود د ډېرو پیغلو ځوانانو هیلې له خاورو سره خاورې کړي دي. د چارو کارپوهان د کورنۍ عزت ژغورنې په نوم له خپلو شرعي او طبیعي حقوقو څخه د هلک نجلۍ محرومول د شرعي او د هیواد د مروجه قوانینو برعکس بولي، او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې باید دغه مشکل ته جدي پاملرنه وکړي.
د هغو دوو افغانانو په اړه مو واوریدل چې له خپل هیواده تښتېدلي، الو وایي چې انجلۍ وایي چې د اجباري واده له ویرې پاکستان ته تللې ده. د پاکستان په اړه به یوې بلې مسلې ته راشو. د پاکستاني طالبانو ترمنځ له ائتلاف وروسته د اختلاف په مسایلو باندې په دې اړه د تریبیون اکسپرس ورځپاڼې راپور خپور کړی چې مهم ټکي نوریاس نوري راوړي.
په جنوبی وزیرستان کې کړکیچ وروسته تر دې زیات شو چې د حکیم الله مسعود په مشرۍ د پاکستاني طالبانو تحریک د ولی محمد وزیر د وژل کېدو پر سر د مولوي نذیر ډلې ته د غچ اخیستو ګواښ وکړ. ولی محمد چې په سیمه کې د طالبانو د ډلې د بنسټ ایښودونکي نیک محمد وزیر کشر ورور تیر اونۍ ووژل شو. نیک محمد په سیمه کې لومړنی قومندانو چې په 2004 میلادي کال کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په لومړۍ حمله کې ووژل شو. د ولی محمد وزیر له وژل کېدو وروسته هغه ته وفادارو وسلوالو د هغه د قاتل له پیدا کولو لپاره سیمه په خپل کنټرول کې راوسته، خو تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي چې د قاتل اترک ولګوي. ویل کېږي چې شاوخوا 200 وسلوالو چې اکثره یې د سیمې خلک نه دي له هغه سره اړیکه لرله. د تریبیون اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د مولوي نذیر د ډلې ترمنځ لانجه پراخه شي. د مراقبه شورا په نوم نازک ائتلاف به چې د روان کال په فبروري کې جوړ شوی د لنګیدو له خطر سره مخامخ شي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې ډېره د حقاني شبکې مشرانو د دغه شورا په رامنځته کولو کې د پاکستاني طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کړی و. د سیمې اوسیدونکو د ورځپاڼې ته ویلي چې اوس دغه ائتلاف د لنګیدو په حال کې دی، او حقاني شبکه یو وار بیا هلې ځلې کوي چې په سیمه کې پر سخت دریځو ډلو له خپلو نفوذ څخه په استفادې دغه حالت بدل کړي. د دواړو رقیبو ډلو نږدې منابعو د ورځپاڼې ته ویلي چې ولی محمد د مراقبه شورا له جوړېدو وروسته په تېرې فبروري میاشت کې د وزیرستان وڼه ښار ته ستون شوی و. د پاکستان د تحریک طالبان یوې منبع د خپل نوم د نه افشا کولو په شرط اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې دا ډله شک کوي چې مولوي نذیر به د ولی محمد د وژلو امر ورکړی وي، ځکه په سیمه کې د هغه نفوذ په زیاتېدو و. د مولوي نذیر ډلې بیا ویلي چې د طالبانو تحریک ازبک او تاجک وسلوالو ته بیا اجازه ورکړې چې سیمې ته ورشي، او ویل کېږي ولی محمد هم د هغوی ملاتړ کوو. هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
سلام افغان مل له غزنی څخه لیکي. وی زه د اندړو د ولسوالۍ ملي پاسون هرکلی کوم او د کامیابۍ دعا ورته کوم. په افغانستان کې یوازې طالبان ځانونه مسلمان بولي، نور هر څوک کافر بولي. وایي دا د اسلام فیصله نه ده، دا د پنجاب ده او د آیس آی فیصله ده. ټول افغانان مسلمانان دي، د خپلې خاورې په ساتلو څوک نه کافر کیږي، دوی خپل خاوره ساتي. زیاتوي زما پیغام څو ځلې راته خپور کوي، مهرباني به مو ویلي کې. د پاکستان لومړی وزیر چې افغانستان ته راغلی و باید په بوټونو ویشتل شوی وی، زمونږ لوی دښمن دی. دا خبره یو اوریدونکي لیکلې چې خپل نوم هم نه دی لیکلی. او عبیدالرحمن لیکي، نورو ولایتونو ته د کابل نه پروازونه کیږي، ولی جلال آباد ته نه کیږي، علت یې څه دی؟ د سوریې د حالاتو په اړه هم په روانه خبرونه کې راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه دي د اولمپیک د لوبو په اړه باندې، د لوبو له میدانه د سپورت په پروګرام کې اوري. نیمه نړۍ هم لرو، خو اوس